سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د قادر شلوف ته تخنیکی چاره په سمباله ختر علیکم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شو. په عین حال کې د وزارت ویان طالبان د دوه هوکړې په سر غړوي هم تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تیر ورځ نوښته د دوه هوکړې د درې مکلیزې پر مهال په یوه خبري غونډه کې ویل طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځنګړي ډول د القاعده په خني مشر منل زواهر ته د پنور کول په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي دي. غلی پرایس په دې خبري کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د امرستیال برابر در څرګندونی هم رات کړي. غلی برادر تیر روز په کابل کې د دوه هوکړې د درې مکلیزې په ویاړ جوړ شوې غونډه ته د خبرو پر مهال امریکا د دوه هوکړې په نه عملي کېدو تورن کړه او ویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان هیګړه نه خوړي. د ماشومانو د صندوق مؤسسې په خپل نوی راپور کې ویلي چې د کارونو لپاره بیا پایل د هيسي زورګونه ماشومانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې مؤسسې د کارونو د پایلولو راپور نن د ملګرو ملتونو خبرونه ریلیف ویب خبر کړي. په راپور کې راغلي د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د جنوري 13 رهيسي وروسته له هغه خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل چې اړوند چارواکو ډاډ ورکړ چې ځینې کارکونکو هم په مرستې رسولو او هم حمایوي برخو کې لزند پراته کارته تللی شي. ماشومانو د ساتنې ادارې ویلې لیوی ادري اونیزي وقفي ورستي د خوني او روزنې تغذیه او روغتي برخو کې تمرکز زیات کړی دی. د ماشومانو د ساتنې ادارې په خپل دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال سپتمبر راهیسي د بشري ناورین له پیل سره سم اتباندې څلورو میلیونو اړمنو کسانو تمرستې رسولې چې اتباندې نیمایي برخه ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پیران کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت د دوام په اړه خبرداري ورکړ. یونیسف نن بیا ټویټي نن په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د نجونو زده کوونکو دوامدار مسمومول په ایران کې د تعلیم په تیرې بیا د نجونو د زده کړو پر کچه ډیر اغیز وکړي. په ایران کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د لزګونو ښوونځیو نجونو زده کوونکو د ګازو یا اوبو له لارې مسمومي شوي. چارواکو ویلي چې دغه پیښو د عواملو د پیدا کولو او څېړلو هڅو لا نتیجه نه ورکړي. خو د رژیم منتقدان او خلک وایي چې حکومت له دې لارې پیران کې د نجونو په ملاتړ د پیل شو مظاهرو غچ اخلي. د هند صدر اعظم نندرا مودي چې د جیشل یا ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو توپیرونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مودي چې د هند په پلازمېنې نوې ډیلی کې د جیشل د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه د نن په خپلې پرانستونکې وینا کې وکړه چې نړیوال حکومتونه دي د دې په خبره ناکام شوي دي. هند غوښتل چې دا وار په خپل مشرۍ د جیشل په غونډه کې د بیوزلۍ او چاپیریالي اقتصاد پر مسایلو بحث وشي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل تر دې دمه د غونډې پر اجنډا سورې غورځولی دی. او د کرکټ د نړیوال شورا په تازه رده بندۍ کې راشد خان یو مقام ښکته راغلی. آی سی سی تازه درجه بندي پرون اعلان کړه. خان اوس په 649 امتیازونو د شلوریزو لوبه د پلارانو په کتار کې دویم ځای خپل کړی دی. مخکې په 649 نمبر ډیر وخت په اول مقام کې پاتې شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شو. خو هغه طالبان د دوه له هوکړې په سر غړوي هم تورن کړی دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړې درې کاله پوره شول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په دغه هوکړه کې له متحده ایالاتو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې وزارت ویان نت پرایس 13 ورځ ناوخته د دوه هوکړې د درې مکلیزې پر مهال په یو خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده په خواني مشر ایمان الزواهری ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي. خو نوموړي د دوهې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل وباله. خغلی پرایس وویل طالبانو په دې هوکړه کې د غشان ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسیږي. دا کار باید وشي.
طالبانو پر هغه ژمنو چې د دوهې په تړون کې کړې وي عمل نه دی کړی. دوی په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه نامطلوبه ګامونه اخیستي. د څرګنده شو چې طالبانو د القاعدې مخکنی مشر ایمن السواهیری ته پناه ورکړه، په داسې حال کې چې د دوه هوکړې ضد دی. طالبانو د دوه هوکړې کې همدار ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسیږي. دا کار باید وشي.
نت پرایس له طالبانو غوښتل چې د دوهې هوکړې پر بنسټ له متحده ایالاتو او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي د غرض د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر د تیرې ورځې هغه څرګندونې هم رد کړې چې متحده ایالات د دوهې د هوکړې له ځینو ژمنو په سرغړاوي تورن کړي وو. ملا برادر ویلي وو چې امریکا د افغانستان خیګنه نه غواړي. ملا برادر د دوهې هوکړې د درېمې کلیزې په ویاړ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې امریکا د سولې د تړون په خلاف طالب بندیان په وخت آزاد نه کړل او د غراز یو شمېر طالب مشران اوس هم په تور لیست کې ساتلي. نوموړي وویل امریکا د دې ترڅنګ د افغانستان شتمني کنګل کړي او د ده په خبره نور هیوادونه هم ګواښي چې له افغانستان سره باید نیک تعامل ونه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه درې کال وړاندې د 2000 میلادي کال د فبروري په 29 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. که څه هم طالبانو په دې تړون کې ژمنه کړې وه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي، خو د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې را پیدا کړې. د کارپوهانو په باور دغه تړون چې له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړو وتلو ته لاره هواره کړه د تیر جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شو، خو د دې وزارت ویان د طالبان د دوهې له هوکړې پر سرغړاوي هم تورن کړي وو. لدې سره جوخت درې کال وړاندې په دوحه کې چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون درېم کلیزه لمانځل کېدله، په ویاړ یې په ځینو ولایتونو کې مشاعرې هم جوړې شوې. دغه مشاعره تېر ورځ د کب میاشتې په 10 نیټه جوړه شوې وه. په مشاعره کې د طالب حکومت د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ ډېر قومي مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون کړی و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا غزنی ولایت مقام د غوندو په تالار کې ګډه پښتو او دری مشاعره
لټړون وړاندې ل دښمن سره اونۍ زوربان زموږ د یووالي د رښتین سره اړیکه لري او پیوټ
دی. دغه مشاعره لسم کب د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تلون د درېمې کلیزې په ویار جوړه شوې و. په مشاعره کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ ډیری قومي مشرانو، لیکوالو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. په مشاعره کې د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نصار وویل افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ غشتلو قوتونو ته په تاس لاس ماتي ورکړي او لامل یې د دوی د ملګرو اخلاص، رښتینولي او د حق لارو بلله. نوموړي زیاته کړه امریکا او غربي متحدین یې د سختو جګړو له امله د دوهې تړون ته اړ شول او یاد تړون یې د افغانستان په تاریخ کې بی ساری تړون وبالو. هغه زیاته کړه نور د دې وخت را رسیدلی چې هیواد ته ترقی او پرمختګ ورکړو چې له نړۍ سره سیال انسو.
ډیره یو تاریخي او مهمه ورځ ده. د همدې ورځ په مناسبت مو په غزنی کې د مشاعري غونډه درلوده. ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په کې ګډون کړی وو. خوندور مجالس وو. ټولو خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول.
په یاد مشاعره کې د غزنی ولایت شاعرانو سربیره د گاونډو ولایتونو میدان وردګ، پکتیا او پکتیکا ځینو شاعرانو هم خپل شعرونه زمزمه کړل. دلته یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د دغه ولایت له سیمه ییزو مسولینو څخه وغوښتل چې په غزنی ولایت کې دي دغه ډول مشاعرې زیاتې کړي چې د ادب مینوال وکولای شي له دې لارې خپل شعرونه د خلکو تر غوږونو ورسوي. درې کاله وړاندې د کب میاشتې په 10 نیټه د طالبانو او د امریکا د متحده ایالتونو ترمنځ له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د نږدې 15 هیوادونو او سازمانونو د استازو په وړاندې لاسلیک شو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یويشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره. همدارنګ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه چپته یا ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته هم وګورئ او ولولئ. د دې ترڅنګ پر فیسبوک باندې زموږ خبرونه پر فیسبوک ډاٹ کام، همدارنګ په ټویټر کې پی ا ازادي رادیو، او همدارنګ په انستګرام کې هم موږ انستګرام انډرسکور پی ا باندې موږ پیدا کولی شئ. هلته زموږ خبرونه تعقیب کړئ، واوري او وګورئ. اوس هم د نوربس ته پروګرام دی چې زموږ همکار ملالې بشیر په پاکستان کوربه وي. په دې خبرونه کې موږ عموما د خزو د ژوند او همدارنګ د خزو په ستونزو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې خبرونه په اړه باندې کوم نظر لري، د ازادي رادیو او واتس اپ ته خپل پیغام پریږدئ، موږ به تاسو پیغام حتمن خپور کړو. ملالې جانې، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی.
مننه فرید جانې، سلامت اوسی. اوریدونکو، نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر ټولو مسلو د ازادي رادیو بحث دی.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا هم شرغلاست تر توایم. نور بس د خبرونه ده د ازادي رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې زملالی بشیر يم، او د خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. آیا د طالبانو پر ضد به د نړیوالو اقدامات په افغانستان کې د شذو د حقونو وضعیت بدل کړي؟ پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. تر دې مخکې چې خبرونه پیل سي، د موضوع په اړه به یو څو خبرې وکړو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ویلي دي چې اروپایي ټولنه د طالبانو په رژیم کې پر هغو کسانو د سختو بندیزونو لګولو هڅې کوي چې د شذو حقونه تر پښو لاندې کوي. میرمن بایربوک دغه څرګندونې د فبروري په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 25مه غونډه کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته وکړې. تر دې مخکې یو لسو شذینه وزیرانو په دې ورستۍ کې پر طالب چارواکو ژغ وکړ چې سم دستي پر افغان شذو بندیزونه لری کړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې دوی د وی اعلامیه په خبرولو سره د عامه ژوند په ټولو برخو کې د شذو درول د لمنځه وړلو په خاطر د طالبانو هڅې وغندلې. په افغانستان کې د شذو انجونو پر زده کړو او کار د محدودیتونو په غبرګون کې امریکا د فبروري په لومړۍ نیټه د طالبانو پر یو شمیر اوسنیو او پخوانیو غړو د سفر د بندیز لګولو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونامه مرستیال رامیز الاکبروف د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته په یو آنلاین غونډه کې ویل چې تر اوسه د انجونو د زده کړو په تړاو کوم هڅونکی خبر یا پرمختګ نه دی لیدلی. ورسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه واکته ورسېدل، لومړی یې د شونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته د شذینه زده کوونکو پر مخ وتړلې. بیا یې د شذینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د شذو د کار مخه ونیوله. تفریحي پارکونو ته د شذو او نجونو لتاګه، او د طالبانو په وینا له محرم پرته پر سفر بندیز د طالبانو د حکومت یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او دارنګ د نړیوال ټولنې له توند خبرګون سره مخه مخسوي دي. د طالبانو پر ضد د نړی اقدامات په افغانستان کې د شوتو د ژوند وضعیت بدل کړی او کنه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوتو د حقونو فعالانی فروزان داودزی، شایسته صافی او لطیفه خورم وردک نن زموږ میلمنی دي. اوریدونکو، تاسو کولای سي چې پر دې موضوع خپل نظرونه را سره شریک کړئ، یا هم د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته تاسو کولای سي چې خپل پلیکلې بڼه او یا هم ژغیز پیغامونه پریږدئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221240. یو ځل بیا هم تاسو ته د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره اعلانوم، 00420221240. پر دې شمیره تاسو کولای سئ چې موږ خپل پیغامونه پریږدئ، او که هم پښتنې لری موږ به راوخلو د دوه خپلو میلمنو څخه به تاسو پښتنې مطرح کړو. اوس هم اغلی داودزی له موږ سره د تلیفون لاره په استودیو کې وصل شوی دی. اغلی داودزی، تاسو ته شرغلاست وایم چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. مننه. د نور بس دی خبرونی لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واوریدل چې د جرمني د بهرنی چارو وزیر ویلي دی په دې ورستي کې چې اروپای ټولنه غواړي چې پر طالبانو باندې نور بندیزونه هم وضع کړي، تاسو په نظر دغه به څومره د شوزو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې د نن مرسته وکړي؟ آیا فکر کوئ چې دا به کومه مرسته وکړي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب تاسو محترم او ملمنو او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دا افغانستان د خزو فعلی وضعیت البته هغه سرحد ته رسیدلی چې نور واقعا د تحمل وړ خپله خزو ته هم نه دی، او نه یوازې چې افغانستان په خزو باندې دې څومره منفي اغېزې پریښي دي، بلکې د افغانستان په ټول ملت باندې منفي اغېزې لري. مګر رزو دې ته چې آیا د نړیوالو فشارونه او یا کومه مسله چې دوی مطرح کوي دا څونه د افغان ښځو په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي؟ افغانستان نظر په دې چې یو خودکفا مملکت نه دی او یو فقیر مملکت دی. دلته هغه ملکونه یا قدرتمند ملکونه په افغانستان کې سلسلو کې تاثیر گذاره دي، او دوی کولی شي چې د افغانستان سره د مذاکرې د لارې دغه فعلي مشکل چې د ښځو د تعلیم، تحصیل او د کار موضوع ده حل کړي یا د پای نقطه ورته کړي. مګر مهمه خبره دا ده چې دا کومه غږونه چې مونږ اورو یا کومه مسایل چې مونږ د ملل متحد اورو نو د دې ته هرکلی کوو، اما هیله مو دا ده چې دا په دې شکل باندې نشي کولی د افغانستان خلکو ته د قبول د منلو وړ وي او یا ډېر تاثیر ګذاره وي. په دې چې کله یوه موضوع یادوري کېږي بیا د هغې په تعقیب باندې البته څو ورځې اصلا کومه موضوع نه وي، بیا څو ورځې بعد د ملل متحد د سرمنشي د خونه یا د نو دو طرفه یو موضوع یادواری کیږي. زه فکر کوم دا وضعیت که په دې شکل باندې چې فقط د یو یادواری په سطح باندې او قوي اقدامات نه، نو دا ناخواله به لا هم پسې زیات شي او ښځې به د دې نه هم په بدترو حالاتو کې شي چې نن ورځ موږ ورته صحیح وینو.
مننه غلی داودزی، تاسو ویل چې جدي اقدامات باید وسی او اجرایوي بڼه هم ولري، تاسو په نظر د سفر د بندیزونو ترڅنګ هغه کوم څه دي چې نړیواله ټولنه کولای سي چې طالبان و دغه ته آماده سي چې د ټول افغانانو حقونه پر ځای کړي؟
کله چې مونږ او تاسو کوم د دوه تړون ترشو هغه تعهد چې د نړۍ او د طالبانو د امارات یا اسلامي حکومت ترمنځ امضا شو، او په هغه دوران کې مونږ او تاسو شاهدان یستو چې د خلیزات صاحب مکرر تګ راتګ او البته د مشرانو سره ناستې وي، هغه وخت کې د دوه کې د دوی ناستې وي، دا د یو حالت نه دی چې مخکې نه د نړۍ سره اړیکه کې نه ول، دوی مخکې نه د نړۍ سره ریکه کول او دوی هغه مسائل چې باید په خبره شوی یا نن ورځ مشخصه ورسره لاس او گریوان دی دی باندې خبرې نه دي شوی. نو کله چې خبرې شوی دی او کله چې تعهد امضا شوی دی، ولې دغه تعهد په هغه شکل باندې نه عملي کیږي، ولې دغه موضوع کې تغییر راغی؟ نو دلته مسؤلیت راګرځي برته خلیلزاد ته، برته هغه ملکو ته چې دوی په دغه تړون په امضا کې شاهدان ول، او دلته یو تعهد واخیستل شو. دلته د دوه تړون کې دا وویل شو چې د ښځو حقوق باید محفوظ وي. نن ورځ هم اسلامي امارت د دې ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکړی دی، اما که راشو د عمل ساحې ته داسې یو څه خو موږ نه لرو په لاس کې، نو ولې دغه مسایل په وضاحت سره د دوی سره نه مطرح کیږي؟ ولې خلیلزاد صاحب بېرته د هغه تړون، چون د هغه تړون مسؤلیت د ده په غاړه باندې و او دی هغه څوک چې یو طرف د تړونو دی، ولې اقدامات نه لري؟ یعنی په لنډه کې څرنګه چې تاسو هم تړون د دې تړون تاریخ خو شاید اورېدلي به مې د رسنیو د تاریخه چې خلیلزاد صاحب ویله چې دا امریکا متحده ایالات او امداس لازم او غنله مګر دا د افغان خزه دلته څونه متضرر شوه په مجموع کې افغان ملت څونه متضرر شو چې په کې زیاتترین zarar افغان خزو اطفال ته ورسیده ماشومان ته نو دغه په مقابل کې دوی هم مسولیت لري ولې دوی دغه مسولیت ادا کولو لپاره په دقت سره اقدامات نه کوي دا سمه ده چې موږ د دوی خبرې هر کله او کما وزیران د خزینه وزیران د مختلف ملکونو چولې پیخ په غک پورته کوم د دې غګونو هر کله کو اما په دغه شکل باندې موږ هم تل غک پورته کوم موږ په واره اسلامي امانت سره ناس درلودلې موږ تر اوسه جمیل کوم منفي جواب نه دی اخیسته اما هغه جواب چې مثبت نه وي او هلته موږ مثبت پایلې ونه لرو د فکر کوي چې هغه جواب هم د منفي په شکل باندې نو دلته د نړیوالو کومه اقدامات چې کلن قیدي زما په نظر د قبول وړ نه دي باید داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هلته طالبان حاضر مذاکرې ته شي او دغه وضعیت چې کلن ښځه ورسره لاسه او ګریوان دي دلته خاتمه ورکړل شي ځکه افغانستان کې په فعلي شرایطو کې د ټول ملت یوازینۍ هیله البته دغه یو شل ورځو بعد ته ده که چیرې بیا هم ملت ناهیله شي او مکتبونه چې په افغانستان کې زیاتره منطقې سرسیره وي او د سړو سیمو مکتبونه د اول د عملي درېم د عمل باندې شروع کیږي کچېره د عمل مکاتب شروع نشي او په زمون د دې کې د خزو د کار برنامه جوړ نشي چې په همدغه شکل باندې چې د قانون د دروازو تر شا دی پاتې شي نو دا به ډېر ناخواله هم ولري او په زمون کې د افغانستان کې په مجموع کې نه یوازې د افغان خزو بلکې د ټول ملت په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز کوي
مننه غلی داودزی زبرت تاسو تر ازم اوس هم لمر سره غلی شایسته صافی او غلی لطیفه خورم وردک صاحب دواړي وسلسوی دي د ټلیفون لاري تاسو دواړو ته هم شرغلاست وایم غلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو ته خبر پښتنه وکم چې لکه تاسو چې واوریدل د جرمنی د بهرنی چار وزیر ویلی دي چې دوی فشار راوړي په اروپای ټولنه کې چې باید پر طالبانو باندې نور باندې زونه هم وضع اسي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مرستيال ویلي دي چې تر اوسه پورې د رنجونو د زده کړو په تړاو هیڅ داسې هڅونکه یا پرمختګ خبر نه دی اوریدلې یا لیدلې د دې خبرو په تړاو باندې د تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې د بهرنیو دا ډول بندیزونه چې دوی غواړي چې پر طالبانو باندې زیات کړي دغه بندیزونه به د افغان شوزو له وضعیت سره په افغانستان کې د نن څمرسته وکړي
سلامونه ارنیکی هیله ملاله جان تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ده هیله د چشوي نو پر دې تاسو موږ مخکې هم ډیر بحثونه کړی دي نو په دې جریان کې موږ شته یو چې هغه څوک چې د دې خور ولس او د دې ناهیلو مېرمنو په خوا کې د موږ مننه کوو همیشه خپل غږ اوچت کړی دی نو اوس بیا هم موږ د دوی سره یعنی چې څومره یعنی مصاحبه وي دوی خپل غږ اوچت کړي زه ورته ناهیله یم لکه مخکې مصاحبه و کې ما لږ هیله مې درلودله ورته خوشحاله ومه خوز مې یعنی په هیڅ هیله ورته نه لرم چې دوی به دا خبرې هم ومني کنه طالبانو اصلا هدف یې دلته معلوم نه دی چې دوی څه کول غواړي دلته دوی د دې مظلومو ښځو او نجونو نه څه غواړي خو که چیرې دوی بیا هم یو لاس شي یو غږ شي کېدای شي کوم اثر ورباندې ولري د نجونو د تحصیل په خاطر او د میرمنو د کار کولو په خاطر خو ځکه چې دا تر څو چې دوی دلته راغلي دي همدا ښځه او جنۍ ده افغانه مېرمنه افغانه جنۍ درس تحصیل او کار خو تر اوسه پورې موږ کوم داسې لاسته راوړنه موږ نه لرو که هغه په هېواد دننه دی او که د هېواد نه بهر دی موږ هېڅ لاسته راوړنه نه لرو نو په دې خاطر زه ډېره ناهیله یم چې موږ پوره کوشش کړی دی خو لاسته راوړنه متاسفانه موږ نه لرو او هغه زموږ خاندې چې په بهر کې دی غو هم خپل غا کوچت کړی دی حکومت لاسراوړنه نه لري اوس ټول دا پښتنه راځي دوی ته امارت اسلامي ته چې آیا دوی څه کول غواړي که دوی هدف دا وي ځکه مخکې موږ دا ترې واورېدل د رسنیو څخه چې دوی وي موږ یعنی په ترتیب باندې مرحله په مرحله موږ دا ټول مشکلات حل کوو او موږ به د نجونو پر مخ د پوهنتون او ښوونځیو دروازې خلاصې کړو خو د وخت په تېرېدو سره د هغو هم کومه نتیجه را ونه وتله لکه هغه خبرې هم عملي نه شوې دوی هر څه چې تر امر ثانی پورې آخر دا امر ثانی تر کله افغان مېرمنې افغان نجونې هم نو د صبر او حوصلې نه د نور امتحان نه اخلي دا امر ثانی تر کله په اوسني شرایطو کې چې کله دوی وی چې موږ کله چې دوی یعنی امارات اسلامي کله چې جمهوریت ختم شو امارات اسلامي راغی نو د مکتبونه د ښوونځي د دوی پر مخ وتړل شول البته د نجونو نو دوی وی چې موږ دوه مرحله په مرحله ترتیب جوړو په اسلامي لباس کې او داسې و هسې خدا خبره وکړي خدا نن ورځ د کوم دی هغه خبره عملي شوې نه اوس چې کوم بیا وروسته دغه نه امتحان واخستو چې موږ کدون جنو دولسم ټولګی نه دی لوستای خو موږ ترې امتحان اخلو چې دوی ته یعنی سند ورکړو د دولسم ټولګی هغه امتحان هم د فتن شو چې شاګردانو اصلا ورته آمادگی نه و نیولې لکه استادان متوجه نه وو چې کوم سوالونه زنګ په خپل سر خو دغه هم چې نه پوهیږم کومه لوبه وه دغه لوبه یې سر ته ورسوله وروسته د دونه چې د نجونو د کانکور د ازموینې مسله وه د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه کې د نجونو نوملیکنه تر امر ثانی پورې وځنډوله کوم امر ثانی آخر د دې نجونو نه څه غواړی دې ته خو پرېږدئ د ډاکترانو البته د ښځینه ډاکترانو د اکسیټ امتحان و نو هغو کې هم وی چې کارت واخلی کارت واخستو خو د شمولیت اجازه یې ورته ور نه کړه نو دا امر ثانی تر کله خو موږ اوس د نړیوالو نه غواړو چې دوی ته دا محدودیتونه کوم چې ورته ایجاد کړي دي دا بسنه نه کوي دوی ته باید داسې محدودیت ایجاد کړي چې دوی خپله پوه شي چې موږ دلته څه کول په کار دي موږ باید څه وکړو موږ د دې ښځو انجونو نه نور څه غواړو ولې د دوی حق څه دی دوی تر اوسه هم د دوی په حق نه پوهیږي او دلته چې دوی وایي چې موږ هر څه دی نه چې کله پوښتنه وشي چې دا ولې دا دوی ولې جواب دوی نه لري چې موږ ته وخت راکړئ نو تر کله پورې وخت
مننه
تر وخته پورې وخت
بله مننه ډیره اغلی وردک زبرت تاسو تر اعظم اغلی شایسته صافی تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره ملمنه یاست اغلی صافی تاسو خبر هم په دې برخه کې پوښتنه وکم چې د نړیوالو بندیزونو چې پر طالبانو باندې زیات سي تاسو په نظر آیا دا به د افغان شوتو د وضعیت سره مرسته وکړي د دوی د حقونو په ورکړه کې به مرسته وکړي
السلام علیکم سلام تاسو ته اوریدونکو او درنده میلمانه دوی ته ډیر زیات مننه او بخښه چې زه کور کې نه وم خبره دا دی وو کواقیان کرختیا د بهرنی فشار دی طالبان باندې او مخصوصا د ابر قدرتمن هیوادونه لکه روسیا امریکا او اروپا انګلستان او داسې نور هیوادونه که فشار دی روړي د طالبانو باندې حتما سونځه حل کیږي مخصوصا د خزو سونځه که کوم قانون که کوم غپریکا که هغه نور هیوادونه وای چې د طالبان باندې عملی کی خو ماغه خبرې دی په ماغه حکم چې د خزو ته اجازه ورکړي مکتب خلاص شي خزو باید تعلیم وکړي انجنو او خزو باید کار وکړي کمدا قانون و منی د طالبان کمدا مقررات بهرنی هیوادونه وای زما په نظر خو 100% دوی باندې غیزه کوي هغه د بهرنی خبر دوی منی مګر تر اوسه پورې سم فشار دوی باندې نه دراغلی کوم څنګه فشار چې مونږ غواړو باندې دا بهرنی ودونه خودونه قدرت لري کووسی په یو راسته ټوله حسونه حل کوي. دوی د افغان هیوا د افغان میرمن د افغان د خزونه دوی احیران ایم چې شی غواړي نور د چې په هغه کې دا انتظار ده. یوازې هم دا انتظار هغه ته پاتې دي چې همدا وګوري چې د افغان میرمن مرسي نو دی نړۍ د ولارسي نور چې پاتې نه ده. جامعانه بيخي هست شوی ده هیڅ هم پاتې نه ده. کله امارات په تمه وسو دوی خو یوازې هم دغه دوی قانون دا چې مونږ یو چوکاټ شرعي چوکاټ جوړ کړو تر کله پورې دا دوا کړه ستروسه تاسو د شرعي چوکاټ جوړ سوي نه دا چې د انجن ولارسي تعلیم کې دغه ولارسي خپل کورنۍ ته حلال لقمه پیدا کی دا یا وایي ته امر ساني پورې تر کله امر ساني پورې په خله کې وایي مګر عمل نسته ته نوې حکم چې صادر کړي وایي یوازې هلکان کولی سي خپل درس تعلیم ته ادامه ورکړي نو دا انجن به چې کیږي د دوی آینده به چې کیږي آیا پاینده کې موږ یو انجینر ډاکټر شي ته مارتیا نه لرو دوه ځوته یوازې هلکان کولی سي د خزو ډاکټر ووسی هلکان کولی سي د خزو هغه شرعي کارونه خلاص کړی او غوی سره مرسته وکړي په داسې موږ په داسې جمعیت کې ژوند کوو د زموږ اجتماع جامعه هوا داسې واده چې هر ارګان د هر طبقه د هر پنځه فاکولټه کنارینه اوسې که خزینه موږ ارتیا لرو باید از دوی کار وکړي د دوی غلطه قانون د دوی غلطه عمل د دوی غلطه عمل د اخیستل د قرآن د شریعت ده دوی مطابق د شریعت د قرآن په اساس دوی عمل نه کوي کله بهرنی هوادونه وګوري کولی سي طالبان باندې فشار او دا ټول مرستې چې دا باید زبنده کې پرې د افغانان ک بيوازل کورنۍ دا ک غریب فقر نادر هر څه چې دې پرې د مرسي وګینه مګر داسې چې تاسو دیو خانوي چې موږ فشار راوړو موږ طالبان په رسمیت نه پیژن او دوبل خو دوی ورسره مرسته کوي دا سره کوم فشار ده دا په دغه سیالات خو موږ سنځم حل کوو دي نسو خدای یو کار باید از دوی وکړي که دوی باندې فشار راوړي چې دا ټول مرسته باندې کې اتمان سل د امارات د خارج د بهرني او د امریکا د انسان د نورې بهرني او د اروپای قانون او هر شي چې مقررات پرې دی هغه قبول کوي مګر تاسو موږ چې ګورو په رسنۍ کې په خبرونو په ټول ځای نه وایي چې موږ د امارات په رسمیت پیژنه د بلې خوا د هر هفته هر ارمیاش دوی ته ډالرونه رسېږي کومه کوي او کاش که دمدا ډالر د شایان وایي د بل خبره چې دا په طالبان راس نه رسېږي خو اوس زموږ حکومت د طالبان په لاس نه رسېږي نو چا په لاس دي په بانکونه ځي خو بانک د چا په واک دي طالبان په واک دي کاش په همدا کومکونه همدا مرسته غریبان دوی ته ورسېږي زه په سترګو ګورم په ولایت په مرکز کې موږ تاسې خیانت تاسې ستونزه ګورو آیا په ولایتونو کې داسې ستونزه نه ده د دینه ډیره ستونزه په ولایتونو کې زموږ لسته چې دوی اوزګار دي یو کورنۍ خپل یو لقمه ډوډۍ نه لري خپل ماشومان ته ورکي خلک د خپل بیکاری نه خپل ځان وژني تخت دیوات نه ځي فرار کوي خو نو موږ چې په انتظار موږ اوسو نور داسې ډیره وضعیت په افغانستان کې خراب ده غواړي دوی وقان افغانستان سره مرسته وکړي باید اسکو سم فشار دوی باندې راوړي
مننه ډیره زه اوس هم وګورم چې که زموږ سره کوم اوریدونکي وي اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو بحث نور بس دی روان دی اوس هم یو اوریدونکي دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم محترم ملالی بشیر خور سلامونه مې کې لې تاسو ته محترم او دلمنو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان درملواله من خیبر پښتونخوا هری په نوم اړیکه نیولې
ډیر مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی د موضوع تاسو ته معلومه ده نور بس د خبرونه روانه ده ک تاسو کوم پښتنه یا تفسیره لري مهرباني وکړئ
نو موضوع خو ما ته معلومه ده ځکه ملالی جانې دا د ما اصول دي زه مخکې سکله تلیفون کوم دی نه مخکې د پروګرام په اصولو باندې زه ځان پوه کوم موضوع باندې ځان پوه کوم بیا تلیفون کوم
مهرباني وکړئ
اورې
بلې ستاسو
مشترک او دا اکثره خوندې شي دي مطلب په دې اوسنی امارات اسلامي باندې ډېر تنقیدونه نشي نو د ما یو لن نظر دا د چیرته د وخت پر کولو سره د ما یو لن نظر دا چې تر کومه چې زه معلومات لرم یا ټول هیوادوالو ته معلومه ده دغه تېرو اداره شوه په یو کې کوم په پجایې سمره زور ځاتل خزه سره سوي د په بلیچ وخت باندې سوي د تل لپاره دي تاسو ته معلومه ده کښ خو خامخا خبرونه وړاندې کوي راپورونه جوړوي حتا د شي وخت راغله ده سپلینګرار ولایت یو اربکای و دوه خوندې په نکاح کې
بلې موږ کشمیر خان صاحب موږ دغه معلومات د تاسو چې ورکوې دغه موږ نه ستای د ولای د رادیو د لاري ما پښتنه تاسو څخه دغه د چتاس په خیبر پښتونخوا کې تاسو انجونی مکتب ته ځي
بېلکل دي
مرانګه
د تعلیم سره خو دې
او تر شپږم ټولګي پورته انجونی تاسو په کور کې تش پژم ټولګي پورته انجونی لري
د مخ کور کې خو نهسته د کور کې خو دغه د مرا کور کې خو انجونی وړي دي نو یې نه دي مطلب نو یې شی به وکړای د
او کلوې ستاسو غاړي چې ولاړ سنجونی شونځي ته ک مشرانی سي غټانی
نه ولې نه دي خو موږ بالکل ولې نه ګوره موږ
غواړو او اوسني حالات کې چې په افغانستان کې
بل
مهرباني دا اوس د ستیچ په افغانستان کې څه حالات روان دي د نجونو پر مخ باندې د زده کړو دروازې تړل سوي دي آیا تاسو فکر کوئ چې دغه د انتقاد وړ خبره نه ده
د انتقاد وړ خبره خو ډیره ده خدای دې چې د شي نو امید هم نه د فکر ملالي جانې زکه لپاره دي چې امارات وړي شي د نجونو په مخ باندې کوونځي خلاص چې خامخا به د دې اجازه ورته دې باندې اطمینان درکومه دمره پروپاګاندا له کده خوندې شکی یا بعض مثلا
ستاسو په نظر دا د شونځي باندې دل دغه پروپاګاندا یو حقیقت نه لري او دغه چې شدي د کار څخه راګرځول سوي دي او خلک اقتصادي بحراني دي ستاسو په نظر دغه کتاسه افغانستان ته ولار سی وی ګوري زما په نظر باندې دغه به بهتره وي چې هلته څه حالات روان دي ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ وهلې دي کشمیر خان صاحب اوس هم ګورم کایو بل اوریدونکو وي فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو مشته زنګ وه اوس هم بل تر اعظم د خپل ملمنو پر لور اغلی داود زی تاسو خبر پښتنه وکم تاسو مشته یو اوریدونکو خبره واوري د دوی وویل چې شته به ځای انتقاد کوي او د دوی په نظر باندې د دوی د پروپاګاندا د ټکی هتا یاد کوي تاسو دوی ته څه ویل غواړي
البته دې څه کې وایم چې زه نه پوهیږم چې مونږ څه ګناه کړو په کوم ته د فنیک وخت یا بدبخت وایم ام څه را په نصیب کړي ځکه پاکستان تل ادعا هم دا ده چې افغانستان کې باید مشکلات وي افغانستان جون باید تعلیم ونه کی افغانستان جون باید تحصیل ونه کی په افغانستان کې جهاد را وده اما دا چې د تورخم نات اخوا تکیږي هغه ټول دوی ته را وادي ټول د اسلام په چوکاټ کدی کومه ناخوالې چې نن ورځ افغانان ورسره مخامخ دي هغه دوی د ټولې شي موږ په پښتو کې وړي راځي استلان لرو ازمکه هغه سوځي چې اور پی بلیږي د دوی خپل انجونی مکتبو ته ځي د دوی خپل انجونی اصلا ایجاب نه مراتي موږ خوکه کوم ته مو اما موږ تاسو پر اسانه یو کې نو پاکستان کوم سفرونه کوي چې پاکستان کې په څه سرحد ازادي روانه ده دوی هیڅ نو فتوا د پاکستان په که اول تا خره نو ورکړی نی ورکی او همیشه دی متوجی د افغانستان نیچ افغانستان کې باید اسلامی نظام راشي افغانستان کې پروپاګاندا او امپم دی شکل باندې نو دی ورته از ما ویل دی چې تاسو کوم اسلام چې مونږ ته غواړي هغه چې اصلا په اسلام کې شته نه اما تاسو غواړي چې افغانان باندې باید تطبیق شي د دې لپاره چې افغانان پس پاتې شي د خپل تولنه کې نو تاسو لطف وکړئ د اسلامي وجیبې په اساس باندې هغه خپل اسلام مراد کړئ اده اقل یو متوسط اسلامي ایجاب او یو متوسط اسلامي ژوند خپل لورګانو خپل خزو ته خپل ځان ته غوړه کړئ نو اضافه د دې نه زه فکر کوم نور به څه وایي ځکه افغانستان نن ورځ په ډېرو بدو شرایطو کې دی تلویح کاله په افغانستان کې جنگ دی شو او زیاتر عاملین همدغه و چې افغانستان پاکستان تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړه افغانستان افغانان پاکستان ته مهاجر شول د یو اسلامي ملک په عنوان دوی ته پناه وړله، اما دوی همیشه د هغه آخرین نقاطو نه چې د هغې نه استفاده نه وه استفاده یې وکړله، او اوس هم د همدې مسایلو په تعقیب کې دي. نو متاسفانه چې دا ډېره دردونکې موضوع ده، ځکه په پاکستان کې مکتب شته دی، اما دلته د دوی په نظر باندې دا خبرې افواهات دي یا فرضاً دا خبرې مبالغه ده، او کوم حقایق چې مونږ وایو هغې ته دوی نور هم منفي بڼه ورکوي.
مننه. اوس هم ګورو چې یو بل اورېدونکی له موږ سره دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خیر سی، السلام علیکم. تاسو او مېلمنو اورېدونکو ته خوره خوند ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
لرم یو خوره ما ډېر کوشش وکوي چې دغه مدرک ډېر پاتوم نو پروګرام کې دغه حکیار زابلي خبره کوم، هغه دا وجده دلته دا خوند وایله چې دا فشار دی په امریکایان یا وسان پر طالبان راول نو بیا به فشار وکړ کې متأسفانه چې دی د کوپارو سره کومک وایلي کوم کوپارو ته مراجعه کوي، او امیر المؤمنین دونه نه پوه بولي یا دونه به دغه بولي چې دی په دغه خبر هغه خو د قران او د حدیث ما له مخم در طويله دي فساد سره ما خبرې کړې دي وسند ته کوم چې قران او حدیث او اسلام حقوق ورکړي دي هغه شته او هغه حقوق رسیږي او پات دار کم چې دی دار کم ګز د کښکرا بارګ دی یا صافي یا پلاکی
موږ دا خبرې نشته دا ولای شاغلی تاسو چې موږ ته زنګ وهلی دی ډیر مننه د ازادي رادیو د لارې موږ تاسو نظرونه اخلو پښتني انتقادونه هرڅ نظر چې تاسو لري موږ اخلو تاسو کومه پښتنه لري وې کړی استاد دغه پښتنه چې تاسو په نظر باندې د طالبانو امیر المؤمنین تاسو یاد کی چې شاغلی هیبت الله اخونزاده نوم لري د هغه د پالیسی تاسو د قران او د اسلام پالیسی یاد کړه په دې برخه کې به زه تاسو دغه پښتنه د خپل ملمنو څخه واخلم. تاسو د زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله اغلی وردک، که تاسو د دوی دغه پښتنې ته جواب وایست چې تاسو په نظر آیا واقعا هم د شاغلی هیبت الله خونزاده فرمانونه د اسلام د نگاه څخه دي؟
مننه ملالای جان، ما د دوی راغواو ردو نو دوی پرمخ باندې دا انتقاد کوي چې ګویا موږ په امارت اسلامي باندې پروپاګاندا ورپسې کوو. نو په پښتو کې به یو متل وي چې حقیقت تریخ دی. دا حقیقت یې وروره په دې هیڅ کوم سترګې نشي پټولای، ولی په قران کې د خځې د نجونو حق نشته. دوی د خځې د نجونو حق ورته ورکړی دی. آیا په قران کې نه دی چې تعلیم په نارینه او په ښځینه باندې فرض دی؟ آیا دا په قران کې نه دی لیکل شوی؟ دا پروپاګاندا دی. او موږ کله تاسو کومه وخت مالالای جان د از ما څومره مصاحبه ده تاسو سره، او ما په دې کې ویلی چې تر څو د خپل ځان اسلام نه کی د خپل په دې قران باندې عمل و نه کی چې دوی نور ته یادوي، نو موږ د نور نه څه وخت موږ د نورو نه مرسته غوښتې ده هغو پسې یو. موږ دلته یو، موږ الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو. زموږ خواهش هم دا دی چې امیر المؤمنین ښاغلی هیبت الله اخندزاده نو څنګه زموږ اواز نه اوري؟ دا چیرته دی دا محترم؟ دوی ولې دا د میډیاګانو په اړه باندې دوی ولې خبرې نه کوي؟ دا چیرته دا د کوم ځای نه خبرې کوي؟ آیا دا په حکومتدارۍ باندې پوهیږي؟ موږ حجاب غوښتی دی، موږ قرآن غوښتی دی، موږ امن غوښتی دی. نو د قرآن په رڼا کې، د اسلام په رڼا کې دی زموږ حق راکه. چیرته دی؟ ولې د دوی، ولې د افغان جنې او افغان مېرمنه د دوی خور او مور د په نړۍ کې یادیږي، دا غلې چیرته دی؟ دا ولې دا نه ویني چې خور او لور ته یې ښځې ته په سپک نظر کتل کیږي؟ نړیوالو ته څه ضرورت دی؟ دا چیرته دی چې دا د دوی آواز نه اوري؟ موږ هیڅ کلام انتقاد نه دی ورباندې، یوازې حقیقت هم ویلای دی. بیا یې وایم، بیا یې وایم، بیا یې وایم، ښه دی واوري، ټول دی واوري. تر امیر المؤمنین یې نیولې ده چې هر څوک دې دا آواز دې زما واوري. ما د قرآن په رڼا کې، د اسلام په رڼا کې، ما خپل حق، د خپلې خور حق، د خپلې مور حق غوښتی دی. د افغان میرمنې، د افغان جنې نوم چې په نړۍ کې وخت نړۍ لړزوي، هغه که د حجاب نه ده، که د اسلام نه ده، که د پرهیزګارۍ نه ده، که د اخلاقو نه ده، د هر څه نه ده، امیر المؤمنین په دې نه پوهیږي.
بهترین نجا په افغانستان کې دی. په جمهوریت کې موږ مسلمان وو، اوس هم موږ مسلمان وو، الحمدلله بیا هم موږ مسلمان یو. د څو میاشتې چې دلته امارت اسلامي راغلی دی، د خلک مسلمان شوي دي، د ایمان راوړی دی. که آیا د مخکې هم د مسلمان وو؟ د تیرې زیاتې خو به راځي، د حکومتدارۍ خو به تغییر کېږي، نو موږ داسې نه شو کولی چې اوس دلته امارت اسلامي دی، سبا بل حکومت راځي، نو موږ به ټول وژني، به موږ به ټولو باندې د کافر نوم ږدي، یا به موږ ټول قاتلان وو، یا به موږ ټول بس داعش او هغسې خلک وو، چې ځکه موږ د امارت اسلامي سره دلته په دې هېواد کې ژوند کړی دی. دا هیڅ عقل او منطق دا خبره نه مني. چې کله اوس جمهوریت للی دی غلی بشیر صاحب، نو په موږ باندې دوی د کفر نښان نه شي لګولی چې موږ آیا کافران وو؟ موږ د دین او د اسلام د هېڅ نه یو خبر.
مننه ډیره اغلی خورم زبیر، تاسو تر اعظم اوس هم لمر سره یو بل اوریدونکو دی د دوی زنګ به واخلو او بیا به بیرته ملمنو تراسم. مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بلې زموږ شخص تاسو بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي د رادیو ژغ کښته کوي او زموږ سره خبرې کولای سي. خپل نوم وایست او د کومه ځای څخه مو زنګ وکړلی دی؟
بلې محب الله یم، د هلمند ولایت نه.
محب الله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. تاسو که کومه پوښتنه یا تبصره لري مهرباني وکړئ.
بلې پوښتنه مو ده کوم مبارزه چې دی روانه کړې د خپل حکومت په اړه کې نړیوالو څخه غواړي یا طالبانو څخه غواړي؟ دا خو ورته رسیږي. طالبان وایي موږ هڅه کوو د دوی لپاره به یو داسې د امن فضا چې دوی وکولای شي کار وکړي او مکتبو ته ولاړ شي، موږ یو داسې فضا ورته برابره کوو تر هغه پورې دوی لپاره صبر پکار دی، تر څو صبر وکړي.
مننه محب الله صاحب. ستاسو په کور کې نجونې ستاسو چې مکتب ته ځي؟
بلی، او په خوات لوی مکتب ته تللی، مکتب یې ویل خو متاسفانه اوس نسته، نه دي وړې دي هغه دي مکتب ته.
ش تاسو څون نور څومره کلونه صبر کول غواړي چې شونځي پرانستل شي؟
نو هغه چرڅو کال وخت یې نو ونیول، کال به ونیسي، میاشت به ونیسي، خو مثال چې صبر ورته وکړي ان شاء الله کار به وسی.
آیا فکر نه کوي چې دغه کلونه چې تیریږي د دینجونو وخت ضایع کیږي او بیا کې داس چې دانجونی غټانې سي او واده سي د دغه پر ځای چې بیرته وشونځي ته ولاړ سي؟
نو هغه چې کله وخت نو تیر سي او د شونځي او دغه وخت تیر سي، ځینې داسې ته مثال وسط دولسم سین په لپاره وي دغه څه دوی کوم ازموینه واخیستل، ځینې و دغه څه نورې په یولسم یولسم سین کې کال په کال چې مختور ځای ازموینې لپاره به یو بل پلان ورته جوړ کړي، د پلان نه به سم کار واخلي.
بلکل. او آیا فکر نه کوي چې په راتلونکو یو یا دوه نورو کلونو کې کله چې هیڅ فارغین موږ ونه لرو د دولسم ټولګي څخه، هیڅ نجونې په بیان نه وي چې ولاړې سي پوهنتون ووایي؟ آیا فکر نه کوي چې دغه د افغانستان دپاره یوه لویه ضایعه ده؟
بلکل، دا خبره ما مخکیم درته وکړه د مالو کې دا چې په داسې پلان به دوی اخته کار به کوي تر څو یو داسې فضا رامنځته شي چې وکولای شي مکتب ته ولاړ شي، نو داسې فضا به داسې دغه باندې طرحه باندې به دوی کار کوي انشاءالله چې په لنډ وخت کې به موږ تاسې ووینو.
مننه ډیره چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسو نظر مو هم واخیست. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي هغوی به راواخلو او که نه وي د میلمنو پر لور به ورسو. غلی شایسته صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه زموږ اوریدونکي چې ویل چې باید موږ صبر وکړو، ستاسو په نظر څومره نور صبر باید وکړو؟
خفغان زایده شه دا ورور تر اوسه په دې خبرې باندې نه پویږي چې تر کله پورې مونږ صبر کوو. دوا کال تیر سو، په دا دوا کال مونږ دونه زمونږ وخت ضایع سو، مونږ انجونو مکتب ته نه دی تلای، مونږ اصلا کوم هیڅ انجونو طبقه نه، مونږ هیڅ کوم فارغ نه لرو. پاینده کې که دوی وایي چې یو د فضا امن ورته جوړه کی، آیا په وخت جمهوریت کې د امن فضا نه وو؟ آیا د انجونو او د هلکانو د خون کې بیل نه وو؟ هغه خزینه وو د هلکانو نارینه نو، دا نو دا امارات الکره پوری کوم امن فضا او یو قانون شریعت مطابق ده قانون جوړوي او انجونو ته اجازه ورکوي. زه په دې حیرانه یم چې آیا دوی چې غواړي د شریعت او د اسلام مطابق دوی اصلا دا قرآن سمه ویلی ده سمه لوستلی ده په معنا سره که یوازې دا د مخ نه یو قرآن عظیم شان ویلی ده که واقعا د اسلام د نگانه وګورو دونه حق دونه ارزښت دونه احترام چې خزینه ته ورکړی ده نارینه ته نه دی ورکړی ده نو ولې دوی مطابق د اسلام مطابق دوی عمل نه کوي؟ مونږ خو مخکې زما اغلی ورډک صاحب وایي ډیر ښه خبرې وکړ او وایي چې مونږ د غوړن باغ باندې لکه کوم روحاني واچوم ته هیبت الله پاتې کنه چې دوی اردونه ورته ارزښت ورکوي چې هیبت الله آیا دا هیبت الله سته که نسته؟ که سته چیرته ده؟ نو ول رسانی ته نه راځي خپل خلک نه ګوري او د خپل ملت غږ نه اوري. دونه خلک دونه چې ستونزه لري نو چاته وایي؟ دا خپل امیر المؤمنین وایي. آیا امیر المؤمنین په اسلام کې همدغسې ده چې آرام کرار خپل ځان په کوم ځای خدا پټ کړی ده رسانی ته نه راځي او نور باندې امر کوي چې دا داسې کار وکړي او داسې نور کار وکړي؟ که رښتیا ته غواړي چې اسلام تطبیق کړي اسلام مطابق ښځو ته ارزښت ورکړي او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته پرېږدي ښوونځي ولاړ سي کار شروع کړي نور شروع کړي نو تر کله پورې داسې موږ صبر وکړو؟ دا خو وخت ضایع کېږي انجونو غټېږي خپل بیا د هغوی انګېزه له منځه ځي نو د هغه زړه نه کېږي یو کال دوه کاله دوی د درس نه پاتې سو ولې دوی مطابق د سمه وای دوی او ورور وای چې دوی د کافر دوی نه مرسته وغواړي مونږ ولې د کافر نه غواړو؟ مونږ د خپل ملت نه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي پرېږدي ښځو مکتب ته وظیفه ته ولاړ سي نجونو ښوونځي ته لاړ سي. مونږ خطروسه د کابل نه کوم مرسته د کافرانه نه دي غوښتلي که تاسو غوښتلي هر ځل دوی مونږ سره مرسته وکړي مونږ نوي هغه حکومت جوړ کړی ده مونږ ستاسو کومک د شان تر ضرورت درو نو ولې تاسو د کافر نه مرسته غواړي؟ تاسو خپل ولې نه جوړوي؟ په اسلام کې خو مرسته غوښتل د کافر نه خو دا اصلا وجود نه لري. دا هم خو ګناه ده. هر شی امارت ته حلال ده مرسته کول مرسته غوښتل د کافر نه او دوی چې څلور پنځه واده کوي حلال او دوی چې زنا کوي حلال په مدرسه پر ځای کوي دا ټول حلال مګر د ښځو او انجونو چې د خپل شرعي اسلامي حق وړي دا حرام ده په کوم شریعت او اسلام دا ویلې ده. مونږ د امارت سره هیڅ کوم دښمني نه لرو او دا انتقاد پیشنهاد ده که دوی د خپل ملت انتقاد پیشنهاد و نوري او وګونی نسی او هغوی ته مرسته نه کوي نو څنګه وکړو؟ موږ چیرته ولاړ سو؟ د چا نه موږ مرسته وغواړو؟ موږ خو د کافر نه مرسته غوښتلی نه سو. موږ یوازې غواړو چې کافران که اروپایي هغوی دوی باندې فشار لري د خپل ملت خو نه اوري د خپل مسلمان خور مور غږ خو نه اوري ده دوی زندگی د دوی ژوند نو خرابه سو تر کله پورې د سی وضعیت د سی امر د دالکانو د انجونو خودکشي دونه د یو څه د اصل د سی امر موږ په جمهوریت وخت کې نه درلود.
مننه غلی صاحب. بله مننه ډیر زبرت تاسو تر ازما غلی دا وځي د اغلی صافی د خبرو په دوام چې دوی ویل چې طالبانو د کافرانو سره طالبانو موافقه کړې دي او د هغوی سره تړونونه کړې دي د هغوی څخه د تعامل غوښتنه کوي او د هغوی څخه د مرستې غوښتنه کوي نه دا چې افغان شدي دوی ویل چې افغان شدي یوازې پیشنهاد کوي چې بهرنیان او نړیوال باید پر طالبانو باندې فشار راولي چون چې د دوی په وینا طالبان د بهرنیانو سره کښېنستلی و د هغوی سره مذاکرات کړي وو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ورسره توافق کړی و. په دې تړاو باندې ستاسو پام راړوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره ورځ ناوخته د دوحې د هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یوه کنفرانس کې وویل چې د دوحې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل سو. د وویل چې طالبانو پر هغه ژمنو چې د دوحې په تړون کې کړی وي عمل نه دی کړی. د په وینا طالبانو په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه داسې ګامونه پورته کړي دي چې هغه باید نه وای پورته سوي او ده ویلي دي چې دا څرګنده سوه چې طالبانو د القاعدې مخکېني مشر ایمن الزواهري ته پناه ورکړې وه. د ده دغه انتقادونه چې پر طالبانو باندې کړي دي او بیا هغه موافقه چې په خپله امریکا له طالبانو سره وکړه چې په نتیجه کې یې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او ورسته افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې. د دغه په اړه د ویل دي چې دا د طالبانو د پیاوړ کېدو لامل سو. ستاسو په نظر کله چې دغه هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ سوي ده اوس څومره بیرته دغه مسؤلیت و امریکا او طالبانو ته راجع کیږي چې باید افغانان د همدغه دوو طرفونو څخه د حالاتو د سمون په اړه باندې غوښتنې وکړي؟
دلته اوله موضوع خدا ده چې کله مونږ یو کور کې خپل د کور نظام نشو جوړولی نو دلته مجبوره چې بیا دریم کس پر عزیز مونږ د کور نظام به جوړی. نن ورځ مملکت هم د یو کور په شکل باندې او نړۍ هم د یو ټولنې په شکل ده. نو په هغه اساس باندې که چیرې مونږ خپل د مملکت نظام جوړ کړو او حاکم نظام چې البته مونږ هیڅکله د نظام مخالف نه یستو ځکه نه مونږ کوم بدیل لرو او نه هم د نظام د منځه وړل خدای نه خسته غواړو ځکه افغان ملت نور د جنګ نه خسته دی. اما که چیرې د ملت خبره په خپل ملک کې نه اورېدل کیږي نو هلته موضوع ځي سیاسي ډیالوګ ته. دلته کوم ورونو چې خبره وکړلې البته د پناه غوښتلو یا پناه وړلو او تر سیاسي ډیالوګ پورې ډېر زیات تفاوت شته دی. په شروع کې چې ما د خبرې وویل دلته خلیلزاد هم مسؤول د دغه وضعیت دی په همدغه باندې چې کله دوحه کې تړون وشو نو هغه تړون هم د کفارو سره و. هغه تړون کې هم د مختلفو ادیانو خلک موجود ول حضور یې درلوده. نو په هغه اساس باندې دلته خزم موضوع البته حل شوله. کمن راس په افغانستان کې په هغه سانه کې چې د افغانستان حکومت سقوط کاو او واک ورسول کېده طالبان ته یا اسلامي امارات په واک باندې شو هغه ساحه کې کله چې امریکایانو خپل نظامیان ایستل نو همدغه سې چې د خپل نظامیانو او د خپل اتباعو حفظ د دوی وظیفه وه په همدغه شکل باندې د تړون په اساس باندې د دوی وظیفه وه چې د ښځو د سرنوشت په حیثیت هم باید تصمیم ونیسي او هم د طالبانو سره دا موضوع نهایي کړي چې متاسفانه داسې ونه شول. نن ورځ هم که مونږ په دنیا باندې غږ کوو اول د بندیزونو په حیثیت کې نه باید داسې بندیزونه راشي چې هلته ملت متضرر شي ځکه ملت نور توانایی نلری. دویمه موضوع مونږ نه غواړو چې دلته بیا هم یو نظامی واک راشي یا سبب دې دي چې یو نظامی ګډوډي راشي ځکه ما مخکې هم ویل چې نور ملت افغان ملت توانایی د جنگ لري او د جنگ نه خسته دی. اما سیاست هیڅکله مطلق دوست او مطلق دښمن نه لري. نو په هغه اساس باندې د سیاسي دیالوګ د لحاظه د سیاسي مجالس د لحاظه د افغانستان موضوع باید حل شي او که چیرې نړۍ وایي چې مونږ په دې موضوع کې د خلنه ټول مسولیت اسلامي امارات ته دا ورسره ملت نه مني ځکه هم دا نړۍ ول چې دوی سره په دوه کې تړون امضا کا هم دا نړۍ ول چې په درې عمده ماده باندې چې هغه یو خپل وختونه بیا دلودل دوی ورسره هوکړه وکړه او په هغه کې البته کله چې مونږ وایو چې تیر نظام هم دې کې مسول دی په دې دلیل باندې چې زه خپل د سولې بنسټ مسول هم او مونږ د سولې لپاره ډیر زیات کار کوم یو کمیټه جوړه کړو چې هغه په عنوان د ثالث بالخير په دوه کې باید اشتراک وکړي. اما متاسفانه په دې دلیل باندې چې هلته یو حلقه کې موله اضافه دریم کس دوی اصلا وخت ورنکړ او نتایج نن ورځ مونږ تاسینو او هلته اصلا په وضاحت باندې د ښځو په برخه کې خبرې ونه شوې. اما نړۍ دغه مسؤلیت واخیسته. نړۍ ویل چې کله چې افغانستان نظام طالبان تور سورل کېږي اسلامي امارات راځي نو دلته به د ښځو حقوق محفوظ چې دا یو بار نه په وار وار تکرار شوی. زه خپل د دواړو لوی جرګې مشورتي لوی جرګو غړی ولم. هلته لوی جرګه کې کله چې د بندیانو په حیثیت خبر کېدل نو په هیواد کې دا موضوع تعهد شو ولې نړۍ په هغه تعهد باندې خپل وفادار پاتې نه شوله. که چیرې دلته مونږ وایو چې یا فرزند مونږ ملت انتقاد کوي چې ښځې نن ورځ پناه وړي خلجیان ته یا فرزند کفارو ته دا اصلا یو اشتباه ده. دا په دې دلیل باندې چې پوهاوی کچه ټیټه ده نو مونږ کولی شو دا ستورونه ولګو که چیرې مونږ سیاسي مسایل ته په وخت سره لاړ شو او د افغانستان د دغه درې اخر کلو چې دوه کې مجلس شروع شو د مسکو د مجلس نه شروع تعقیب کړو مدل ترزو امدغه خبره کې چې په هغه تړون باندې اصلا په هغه تعهدات باندې عمل نه دی شوی او ټول هغه نور مسائل چې د دوی په نفع باندې ول ام د نړۍ ام د امارت اسلامي هغه عملي شول. اما پات شو د ښځو موضوع، پات شو د ملت موضوع، موږ کله هم نه وایو چې ښځو موضوع یوازې افغانستان کې دلته ښځې متضررې دي، دلته د افغانستان ملت متضرر دی، د افغانستان ماشوم متضرر دی. ګورئ نننۍ بد وضعیت د اقتصاد چې راغلی دی، زیاتره قرباني اول تاخره په افغانستان کې ښځه او بیا پسې ماشومان ول. که چیرې د جنګ په صحنه کې او که چیرې فعلا اقتصادي مشکلات راغلي، هغه خلک چې په افغانستان کې دي، هغه کسان چې په افغانستان کې دي، په مجموع کې دوی متضرر دي، اما ښځې او اطفال زیاترین متضررین دي. نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه او د هغه ملکونه چې په دغه ډیالوګ د افغانستان کې دخیل دي، نن ورځ نه یوازې ده چې موږ غوښتنه ده، زموږ ترینه د اتفاق دی چې دوی مسؤول دي چې دغه نقطې ته باید پای کېږدي او د ښځو د تعلیم او تحصیل وضعیت. چې زموږ ورور د هلمند نه چې زنګ والی و، د دوی خبره زه ډېره نه ردومه. صبر په اکثریت کارو کې ډېر ښه کار دی، اما دا دی چې هغه موضوع چې د صبر وړ نه وي هلته څنګه صبر. افغانستان یو فقیر ملک دی او دلته موږ د هر ورځ یوه ورځ زیان موږ کلونه نشو جبرانولی، نو د دې یو دوه کالو جبران به ډېر مشکل وي.
ډېره زیاته مننه آغلی داودزی، آغلی صافی او آغلی وردک، ستاسو درو سرو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.